درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه راپستنامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو ځکونکو هیلې د چیرو غوجر او د صحت جبه بو پتنوي تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هیلې د چین نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوست 15 لوست 15 او 16 پاڼه ده. موضوع مو اډه ده چې اډه د کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی. پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیرې ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي، کورنۍ دنده به زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې. ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و، اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و. نو نن راځو بګرامو په تېر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و. نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی و. اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کم ځای دی، چیرته موقعیت لري. تاریخي اډه د جلال آباد د ښار په سویل لویدیځه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی. دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه دی پیژندل شوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده. یعنی هغه سیلانیان، هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه خیلی دینه کړي وو، ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځل سره کړي ده چې دغه له جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. هیونسنګ هم اډه د فرهنګي مرکز په توګه یاد کړي ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي، د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوي دي چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی، د نوښتونو نامتو ټټوبي هم په هغه لرغوني محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې مینځ راغلي وای یا رامنځته شوی و، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټټوبي هم وای. دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کړي د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبي وایي. یعنی ډیر زیات نوښتونه، ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و. مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شوه چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنی لري رامنځته شوی و. دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوه یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه. د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو. یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې، بودایي مجسمه جوړې شولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې د هغه څیره او د هغه بدنې جوړښتونه اریایي و، یعنی کوشنی او اسکایي و. یعنی دغه مجسمو څیره او دغه مجسمو بدن یا هغه بدنې جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېدې چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول او موقع چې برابره سوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره سوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه سوي وه، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې ادا د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړې ده. د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم وه، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړین نه. په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي چې هغه ډیر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په حق معلومات لاسته راوړل اډه مو پیژندل، او دا چې ولي اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی دی، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه او پیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښناک رول لوبوي، او دغه پخوانی سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغه سیمه چې د غول جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکو فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق لمویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه سوې دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوري کوم واکمنیاله چې په همغه محل کې وي، دغه اثر او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزه د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانی کې هم څرګند سوي دي چې د هغه محل د خلکو د ګټي اخستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډا د کوشانیانو د نوښتونو هډا په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویل، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شو. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سر جان مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدنی جوړښت اریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی وو. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له ویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه وه، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلود او په دغه سبک تر هر څه دمخه یعنې تر ټولو دمخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وه چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړه سوې وه. د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم وویل چې یو یې یوناني سبک و بل یې هم هندي بودایي دین سبک و. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و. چې دا دوه سبکونه وه چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوو سبکونه او هنرونو څخه جوړه سوې وه. او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودی. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو، بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای سي په دې شته توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. اډه مو وپیژندل، د اډې په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته به ځوابونه وایز او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسو زده کوي. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو د تان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولای سي په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږي. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي، اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده، یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیږي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پوښتنې باندې ولاړ وو او په دې هکله موږ مکمل معلومات لاسته راوړو چې ولې دغه پخوانۍ سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. بل پښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مو هم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس ده کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و، د همغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه همغه سبک څه ډول قرسته وي. بل دا چې اډه په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرته تاسو ښه په دقت غوږ نیولې وي ما د دې یادونه وکړه چې پخوا زمانو کې یا په لرغوني مهال کې اډې ته یې څه ویل او ولې په دغه نامه یاد سوې وه. نو هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ، په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شی بوره سره مل پاتې شوي اوسئ، نو حتماً به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونو پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلی وایس که شیر مو په دقت سره غوږ نیولې وي، نو تاسو حتماً د دغه درو سرو پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه زکون کو ترتلن کې درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پښتنه ته په مکمل ډول تاسو جوابونه شز دکې او شه جواب ورکړي. نو ترتلن کې درس پرې چې بیا هم دوی په ځپورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه ولې رب سپارم شو وخت ولري. خدای مو مل سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شریبه مو شکر مخته. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو رسمنه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شی بوره سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزه. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفری هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر سو او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسی وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاري د لی سفاري زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاري د لی سفاري زوی دی او د خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې امله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاري د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې الپتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان هم داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د چیزنې طرف په هاند کورنۍ د غوري د سلسله او زین نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه غنیانه زین وای چې دا په د غوري سلسله څخه د زین بیا وای چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایشودن کې په هرات کې ملک شمس الدین نومې دی چې د مغول سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړ سیاست مخه کوي او مغول ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت همدغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ځان ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل مینس کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړي توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسې په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغه جوړوسی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بور سره ملوسی او درنو ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل ته راننوځي، خپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې 4 کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نایب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي. مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و،